ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوی په یو بلګړې کې مې زاب الحق کاکړ او اسرار د مومن هر کله کو په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو د دوم او وروستي پړاو رایه چونې په پاکستان کې د افغان کډوالو د دغو انتخاباتو هیلې د خیبر پښتونخوا د حکومت د کلنی بجټ وړاندې کونه په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونو ته د خوندیتوب نوی حکومتي پلان په پېښور پوهنتون کې خبریالانو لپاره د ذهني تباه په اړه د یو مرکز جوړېدنه هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه ګړۍ کې درکوو. په پای کې د بختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پای کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د 314 د ریپورټونو باوجود د ولسمشری ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې رایا چول روان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي او دراتون. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر ناستوي. او زه خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 314 د ریپورټونو باوجود د ولسمشری ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چول روان دي. د افغانستان د کونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دې خبر پخلی کړی چې لږ تر لږه یو راکټ د کابل نړیوال ایرپورټ په جنوب کې لګیدلې. د ده په خبره یو بله چاودنه هم شوې ده خو په دواړو پیښو کې مرګ جوبله نه رامنځته شوې. ټاکنو دویم پړاو کې د ولسمشر احمد کرزي د ځای نیولو لپاره اشرف غنی او احمد جی او عبدالله عبدالله سیالۍ ته ولاړ دي. د انتخاباتو بهیر په کابل کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن د مشر محمد یوسف نورستانی له رای ورکولو سره پرانستل شو. همداراز یوسف نورستانی پر دې موقع رسنیو ته وویل نوموړی وایي که چیرې موږ د افغانستان د خپلواکه کمیشن د کوم یو غړي لخوا په انتخاباتو کې درغلي یا افراد وینو، خو که دغه درغلي د یو کاندید په حق کې وي او که په ضد کې، نو موږ به په سمدستي ډول دغه تن د قانون چارواکو ته ورپېژنو. تمه ده چې د انتخاباتو نتیجې د جولای په 2 اعلان شي. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه د پاکستان د طالبانو تحریک، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې القاعده شبکه افغانستان ته یو اوږدمهاله ګواښ دی. د دې تازه رپورټ له مخې وروسته تر دې چې 2014 کال تر اخره ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک بیا د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې فعال دی. د ملګرو ملتونو څېړونکي داسې پیشنګوئی کوي چې په لنډ راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د القاعده وسلوال له افغانستانه ووځي. دا راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې کمیټې خپور کړی دی چې د هغو بندیزونو څارنه کوي چې پر طالبانو لګول شوي دي. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ نن صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي غړو پرون په پېښور کې رسنیو ته ویلي وو چې د بجټ حجم به څه باندې 415 اربه روپۍ وي. صوبایي حکومت وایي د دوی په لومړیتوبونو کې تعلیم، صحت او سیلګرۍ ته وده ورکول دي. په دې لړ کې د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق تېره ورځ د پختونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د پختونخوا د سوداګرانو خونې یا چمبر اف کامرس اینډ انډسټریز مشر زاهدالله شینواري مشل لوتول حکومت دا ځل د پرمختیايي پروژو لپاره کمې پیسې ایښي دي او دا چې د تیر مالي کال پرمختیايي بودیجه یې هم نه وکارولي. د دې په ځواب کې سراج الحق مشال لوتول د دوی حکومت غوښتل چې د پخواني نظام پر ځای نه به هغه عملي کړي او په دې کې وخت ولګید. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د امریکا د یوه وړوکي پوځي زندان څخه لسګونه بندیان انتقال کړي دي. ولسمشر اوباما د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو دغه سنیټران خبر کړي دي چې له 500 څخه شاوخوا 38 داسې قیدیان د پروان په زندان کې پاتې دي چې افغانان نه دي. یو امریکایي چارواکي د نونو خودلو په شرطو رایټرز ته ویلي چې یو فرانسوي، یو د کویت وګړي او لس پاکستانیان د مای میاشتې په وروستیو کې خپلو هیوادونو ته بیرته لیږل شوي دي. د 2001 کال د ستمبر د 11 وروسته د امریکا لخوا د جوړ شوی زندانونو سیستم بدنامه شو او د بندیانو وړل د امریکا لخوا د دې سیستم د ختمولو پر لور یو ګام ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر ناستوي او پر ځای له بغداد سره د مرستې لپاره په انتخابونو غور کوي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دغو انتخابونو غور وکړي. د ده هم ویل د امریکا هر ډول عمل باید چې د عراقي مشرانو او ګاونډیو هیوادونو له هلو ځلو سره ملګری وي. اوباما زیاته کړه د عراق او شام اسلامي دولت په نامه د القاعده سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې ګواښ د عراق خلک او دغه راز د امریکا ګټې له خطر سره مخامخوي. امریکا وایي روس په مشرقي یوکرین کې یاغیانو ته پوځي سامان او وسله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماری هرف وایي هغوی دا اندازه لګوي چې د یوکرین په مشرق کې بیلتون پالو له روس څخه درنه وسله او پوځي سامان ترلاسه کړی دی چې پکې روسي ټینکونه او مختلف قسم راکټ لانچرې شامل دي. د دې په خبره په تېرو درې ورځو کې د T-46 په نامه درې ټینکونه یو شمېر MB-21 راکټ لانچر او نور درنه وسله له روس څخه مشرقي یوکرین ته وړل شوي. هر فویل روس به دا دعوه کوي چې دا ټینکونه له یوکرایني پوځیانو اخیستل شوي. خو د دې په خبره په ټینکونو سنبال یو یوکرایني پوځي یونټ هم په دغه سیمه کې عملیات نه کوي. له دې وړاندې د ناټو مهم منشي نوری فوغراس موسین ویلي وو که چېرې هغه راپورونه تایید شي چې وایي د یوکرین په ختیځ کې روس پلوی بیلتون غوښتونکي د ټینکونو په ګډون له روسیې څخه درنې وسلې ترلاسه کوي دا بحران به نور هم جدي شي. او اخري خبر د فوټبال په برازیل کې د فوټبال شلم نړیوال کپ په لوبو کې نن د انګلند او اټلی د کولمبیا او یونان یوروګوای او کوسټا ریکا او جاپان او اووری کوست فوټبال لوبډلو ترمنځ مقابله ده. پرون هالند دفاعي چمپیون سپین او چیلی آسټریلیا ته ماتې ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
دا اسرار عالم مومن چې د خبرونو لنډی سي وړاندې کړ خبرونه وړاندې کړو بخښ. په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو د دوم پړاو لپاره رایه چونی روان دي. خو حتی په پاکستان کې مشت افغان کډوال د ټاکنو صحیح لري
ټول افغانانو ته ټاکنې واړو د دې په برنامو او د پروګرامو کې موږ لپاره خاص پروګرامونه نه درلودل. قانوني حق جوړ دی چې موږ رایه حق راکړی وای.
د ترګریزه جګړې د ریپورت کوونکو خبريالانو د ذهني دباو د علاج لپاره په پېښور پونتون کې د یو مرکز جوړېدو فیصله شوی. خو د دې مرکز ضرورت شته او کنه
تر څو پورې د دغه جنگ وي نفسیاتي دباو د دباو می او موږ ته واقعا داسې یو مرکز ضرورت دی نه صرف خیبر پښتونخوا کې او په فاټا کې بلکې نور ځایونو کې هم.
او د بختہ استوریا د کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ له سندرغاړي ساجد خان سره مرکه ولرو. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو اوریدل په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو دوام او وروستی پړاو لپاره د رای اچونی روانې دي. د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ مقابله ده. په جړه باندې مو نور تفصیل یو سات مخکې له خپل همکار اسدالله لودین څخه خصوصي چې په کابل کې دي.
د امانی په لیسه کې ارګ ته نږدې ولسمشر حامد کرزی د ونیم بجو په شاوخوا کې خپل رائے ورکړه او ملي ټلویزیون سره لاري له ملت سره لاندې خبري وکړلې. ولسمشر حامد کرزی خلک وهڅول چې د لومړي پړاو په پرتله په پراخه توګه په دویم پړاو انتخاباتو کې ونډه واخلي. ولسمشر حامد کرزی وویل چې د خلکو رائے به افغانستان د ثبات پرمختګ خواته بوزي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. ولسمشر حامد کرزی د ټول هیوادوالو څخه وغوښتل چې ولاړ شي او خپل راتلونکي وټاکي په دې رایې سره. ویل چې کچېرې افغانستان د افغانستان خلک په رایې کې اشتراک وکړي نو دا به هیواد د بهرنیو له احتیاج خلاص کړي او هیواد به له هر پلوه په خپل پښو ودرېږي. اوس هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې د رایې ورکونې بهیر روان دی. موږ چې د خپلو خبریالانو سره تماس نیولی دی په ټولو ولایتونو او مرکز کې ښځې او نارینه د رای ورکونې په قطارونو کې ولاړې دي او خپل رایه کاروي. د امنیتي پلوه هم په مرکز او ولایتونو کې چمتووالی بشپړ دی. پرون د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 امنیتي ځواکونه چې په هغو کې پولیس، د ملي اردو ځواکونه او د ملي امنیت ځواکونه راځي، دوی د انتخابات امنیت هم تدابیر نیولي. زمن کې شاوخوا 300,000 کورني او بهرني ناظرین هم ګمارل شوي دي ترڅو د انتخاباتو د رای ورکونې بهیر وڅاري او په دغه بهیر کې هر ډول درغلۍ کشف او مسؤولو ادارو سره یې شریک کړي.
لوژن صاحب، یو بله پوښتنه دا چې تاسو لومړی پړاو هم څارلی وو او دا پړاو هم ګوري، که څه هم اوس رای اچونې پیل شوي دي، خو بهرحال د هغو په پرتله باندې دا ځل خلک په زیات شمېر کې راوتي دي، که هم په هغه اندازه خلک راوتي دي او رای ورکوي؟
بله، د انتخاباتو لومړی پړاو هم یو څه هلته هوا سړه وه، باران خو په پړاو کې هم د خلکو ګډون زیاتو دی، په پړاو کې هم خلکو ګډون دی، یعنی مجموع کې د خلکو تلوسه او لیوالتیا د لومړی پړاو انتخاباتو په نظر په دې انتخاباتو کې زیاته ده، ځکه چې په هغه انتخاباتو کې د جمهوري ریاست او اتو کاندیدانو انتخاباتي مبارزه کوله او دا ځل فقط دوه کسان ولاړ دي چې اشرف غني احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله دی. نو وروسته هم د تقریبا یو نیم ساعت کې چې د رای ورکونې بهیر پیل شوی دی، وروسته به معلومه شي چې د خلکو د ګډون اندازه څومره ده او خلک څه شکایتونه لري او څه کیږي په دې بهیر کې.
اسدالله لودینو، او دا چې د انتخابات لپاره تیاری څنګه دی؟ د امنیت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو همغږي تر کومه حده ده؟ په دې اړه زموږ همکار یانا قالکوزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ښاغلي ډاکټر یوسف نورستاني سره مرکه کړې. نوموړي د تیارانو په اړه خپلې خبرې داسې پیل کړې:
موږ کاملاً ترتیبات لرو او مواد ټول انتخاباتي مراکز ته، محلات ته، لری ولسوالی ته، لری ځان ته خپل پرون رسیدلی دي. انشاءالله د ټاکنو لپاره به ټول شی حساس غیر حساس مواد مرکزونو ته معلوم رسیدلی او ټول به آماده وي.
نورستانی صاحب، په تیرو انتخاباتو کې د حمل په 14 په ځینو مرکزونو کې دا د رای ورکولو پاڼې کمې شوې وې، دا ځل خو به انشاءالله هغه مشکل نه وي؟
نه، دا ځل به دا مشکل نه وي او انشاءالله مونږ کافي اندازه د رای پاڼې ټول معلوم په مرکزونو ته په څلورو دېرش ولایتونو لېږلي دي. زه فکر نه کوم چې دا ځل به دغسې مشکلات سره مخامخ شو، که چېرې کوم ځای کې مخکې خلاصېږي، څلور بجې نه مخکې، درې بجې نه مخکې خلاصېږي، خو هلته بل مرکز وي، که دوی غواړي چې خپل نومان ته رای ورکړي کېدای شي چې بل مرکز ته لاړ شي.
نورستانی صاحب، چیرته څوک د رایو په مرکزونو کې کومه ستونزه ولري، تاسو سره څنګه تماس نیولی شي یا څنګه کولی شي چې هغه ستونزه تاسو سره د ټلیفون له لارې ووایي یا تاسو سره د تماس لارې چارې څنګه دي؟
زمونږ سره ټول موبایل ټلیفون لري، زمونږ ټلیفونونه دوی ته واضح دي او زمونږ 190 چینل هم همیشه خلاص دی او دوی ته مونږ دغه هدایت ورکوي چې که چېرې دغه ستونزې سره دی انتخابات پر په محل مرکز کې مخامخ کېږي، فورا د مونږ سره شریک کی او چې مونږ دا په ځای د حل لار ولټو او دوی کولی شي چې مثلا په هر ولایت کې د همانګۍ مرکزونه دي چې هغه کې پولیس، اردو، امنیت، ملي، زمونږ د کمیسیون کسان ګډون لري او د مسایلو د حل لپاره هم هلته ناست دي.
د امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه تاسو راضي یاستئ؟
تر اوسه پورې موږ د امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه کاملا راضي یو، امید لرو چې دغه همکاري به دوام لري او د مرکز محل د امنیتي ستونزو له پلوه بند نه شي، خلک د رایې نه محروم نه شي او دا ځل زموږ همغږي د تیرو انتخاباتو په نسبت ډېر زیات ښه دی.
رای ورکوونکو ته مو پیغام څه دی؟
زما پیغام د افغانستان ټول غیرتمند خلکو ته دا دی چې که چېرې دوی د چا فشار لاندې وي یا چا دوی ته څه وعدې ورکړي وي او یا رایګیری محل ته په کوم وعده سره دوی چا راوستي وي، دا شان په نظر کې ونه نیسي. کله چې د صندوق ته وړاندې کېږي، الله تعالی دې حاضر و ناظر وګڼي او هر چا ته خپل رایه واچوي چې هغه کس د افغانستان ملي ګټې د شخصي ګټې نه ډېر زیات اهمیت لري او هغه یو ښه شخص وي چې د افغانستان خلک، د افغانستان مملکت، د دې اقتصادي بحران، د دې فقر، د دې بېسوادۍ او د دې فساد نه ژغورلی شي.
دا ډاکټر یوسف نورستانی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ولسمشري انتخابات روان دي، له هېواده د باندې افغانان پر دغو ټاکنو نظر ساتي او هیله هم ورڅخه کوي. دا چې پاکستان کې مېشت افغانان د ټاکنو په اړه څه نظر لري، راځي له کوټې د نیاز مسخیل په ریپورت کې واورو.
د زابل اوسیدونکو افغان کډوال ګل محمد په دې نظر دی چې د افغانستان د ستونزو او کړاوونو یوازنی حل په انتخاباتو کې دی.
انتخابات خو اصلا د ستونزو د حل لاره ده، ځکه چې ملت په خپله باندې حق او سید هغه باندې انتخابات وسي او د خپلې خوښې یو خپل رئیس جمهور وټاکي. هغه د ولس په خوښه باندې کوم رئیس جمهور وي، نو هغه معلومه خبره ده هغه په ولس سره د منلو وړ هم وي، او ولس په دې هغه څه کومې طرف وي هغه بیا ځان لپاره قابل قبول هم ګرځوي. نو د خپل وطن د سرنوشت په خاطر باندې خو هر څوک کولی غواړي چې هغه کې برخه واخلي، ولې چې د سرنوشت د هغه په دغه شي باندې موږ په وطن باندې راځي. نو خلکو خو امیدونه ډېر زیات دي، خدای مهربانه ده چې انشاءالله یو حل دی راوز.
یو بل کډوال سفر محمد بیا د نن افغان ولسمشرۍ یا صدارتي انتخاباتو په لړ کې وایي
ټاکنې خو خدای جل جلاله کامیاب کړي او ټول افغانانو ته ښه ټاکنې واړو، او دغه ټاکنې خو دوه کاندیدان دي، نو یو ډاکټر عبدالله یو اشرف غنی. نو موږ پاکستان کې دا ټیم د اجرا شپې ورځ سبا کوو، د دې په برنامو او د پروګرامو کې زموږ لپاره خاص پروګرامونه دي نه درلودل. نو موږ دغه غواړو چې داسې خلک دلته شته موجود دي چې بېخي اقتصادي وده ډېره ضعیفه ده، نو له هغو سره یو څه ناڅه کومکونه وسي، هلته مځکې نه لري، کورونه نه لري، کورونه په جنګو کې انقلاب کې وران شوي دي. نو دغه غوښتنې دي زموږ راتلونکي رئیس جمهور نه.
سپر محمد ګلمن دی چې په دغو انتخاباتو کې کډوالو ته د رای حق نه ورکول د ده په خبره لوی خیانت و.
موږ دلته په میلیونه کډوال پراته یو، موږ دا زموږ حق او زموږ کسر قانوني حق جوړ دی چې موږ ته رای حق راکړی وای، چې موږ خپله رایه کارولی وای، خپل فوج کاندید ته مور کړی وای. نو هر افغان چې اتلس کلن نو هغه حق لري، دلته اتلس کلن نه اویا کلن اتیا کلن افغان کډوال ژوند کوي، نو خپل مشکلات لري. نو موږ به غوښتل د یو داسې کاندید ته رایه ورکړو چې هغه سبا زموږ لپاره هغه کارونه وکړي چې موږ هغو ته ضرورت لرو او زموږ مشکلات په آینده کې راحل کړي.
د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکي احمد خان افغان هم انتخاباتو ته ډیر هیلمن دی.
موږ د دې انتخاباتو پایلو ته ګورو چې دا انتخابات به پایلې څه شي، آیا نوی حکومت سره سوله به رامنځته شي که مونږ سره. موږ هم دلته له خپلې کډوالۍ ډېر ستړي شوي یو، ډېر فضاوي ډېر ډېر غواړي خپل ملک ته ولاړ شو. حتی ما دا د ټول عمر دلته تېر شوی دی، تقریبا زه پنځه دېرش کاله یم ټول کلونه مې دلته افغانستان د باندې تېر کړي. خپل هېواد مې ډېر یادېږي، زه هیله لرم چې افغانستان کې سوله رامنځته شي، زه خپل هېواد وګورم، خپل هېواد ته خدمت وکړم. متاسفانه چې زما خپل هېواد ډېر یادېږي، او زه دغه د افغانستان له ټولو مشرانو هیله لرم افغانستان کې داسې یو فزار عملسته کې ټول خلک خپل هېواد ته ستانسي.
افغان کډوال وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه کوي چې د افغانستان د شراتلونکو په هیله دي انتخاباتو ته لار هواره کړي او پریدش دي چې افغانان په خپل خوشه خپل ولسمشر وټاکي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شاملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دونی می بجې،
سروي
په درینی می بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
او سمجه خبر پښتونخوا ته، خبر پښتونخوا به نن د خبر پښتونخوا حکومت به نن د راتلونکي کال لپاره کلنۍ بجټ وړاندې کوي، او په دې اړه باندې د خبر پښتونخوا د حکومت د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې یو غونډه هم کیږي. مخالفه ګوندونه پر حکومت نیوکه کوي چې تیر کال یې ترقیاتي بجټ پیسې نه دی لګولي. تفصیل شبرجان له پښور راکوي.
د خیبر پښتونخوا بجټ په نن د اسمبلی سیشن اغوستې شوې دی، تقریبا مازدیګر درې بجې هغې کې به دغه بجټ وړاندې کړل کېږي. د هغې نه وړاندې نن سهار لس یولس بجې به د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه رابلله شوې ده چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک په مشرۍ کې کېږي. د هغې وروسته بیا په درې بجې په اسمبلی کې دغه بجټ وړاندې کېږي. ککل څه زه به تاسو ته ووایم چې پرون زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیاد صوبایي وزیر شهرام ترکی سره خبرې شوې، نو هغه وینا وه چې دا تقریبا د سلور اربو باندې بجټ دی چې پکې د دوی لومړیتوب به چې کوم دی هغه صحت، تعلیم، پرمختیایي کارونه او دغه شان توانایی یا د انرژۍ چې کوم بحران دی هغه به وي.
دا سره توسه چې اکثره تر بجټ وړاندې دي د یو حاکم مخترسي لکه څنګه تاسو ته سینیر وزیرم ویل دي، آیا بیا د مخالفو ګوندونو له طرفه ځخه سره دی عمل تر اوسه پورې راغلی دی؟
نجی بالکل په دې اړه د مخالفو ډلو چې کوم رد عمل له مخه نه راغلی، خو چونکې نن درې بجې به په اسمبلی کې دا وړاندې کیږي، نو هغې وروسته بیا د هغې چې کوم دریځ دی او مخې ته راځي. خو زه به کاکړ صاحب تاسو ته ویم چې مخالف ډلې د وړاندې د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې دا ټکونه کوي چې دوی د تیر کم بجټ کې ترق پرمختیایي پانګه وه، هغې کې هم تقریبا 40% هم دوی نه استعمال کړی. د هغوی لخوا په دغې اړه باندې ډېر ټکونه شوي دي چې را باید چې دوی د دې بجټ داسې دغو کې چې په کې ټکسونه هم ونه لګي، وه
جنوبی وزیرستان قومی اسمبلی غړی د پاکستان له وزیر اعظم سره لیدلی او د جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان او د سیمې پر حالاتو باندې خبرې سره کړي، او په دې اړه یو اعلامیه هم د وزیر اعظم له دفتره جاری شوې ده. نور تفصیل صدی له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل تفصیل راکوي.
دا پرون مازیګر ماخام د سویلی وزیرستان نه چکم د کمی اسمبلی غړی دی غالب خان، هغه د وزیر اعظم سره ولیدل. ورسره په شمالي وزیرستان او خصوصا او د غرنګ عموما چې کوم په قبایلي سیمو کې صورتحال روان دی په هغه باندې خبرې وکړي. بیا چې کوم د خبر پاڼه جاری شوې ده نو هغه کې خو زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو کله چې زمونږ د غالب خان سره خبرې وشوې نو دوی وایي چې هغه ورسره په دغه ټول صورتحال خبرې وکړي، او د وزیر اعظم نه دا ګارانټي واغسته چې داسې هیڅ قسمه په بشپړه توګه عملیات نشته، او چې کله هم حکومت داسې پریکړه وکړه یا داسې فیصله وکړه چې کاروایی کوي نو هغې کې بعد دغې علاقو نه چې کم د قبایلي سیمو نه چې کم پارلیمان غړي دي هغه ټول به په اعتماد کې اخیستي شي، دارنګ به ټول ایوان هم په اعتماد کې اخلي، د هغې وروسته به څه کاروایی کوي. البته چې کم دغلته کې ترقیاتي کارونه روان دي یا دغلته کې د خلکو چې کومې مسلې دي، نو غالب خان وایي چې وزیر اعظم ته دغه مسلې هم ور وړاندې کړي، او هغه دغه مسلو د حل کولو د خلکو د ستونزو د هوارولو د غره ترقیاتي کارونو مخ په وړاندې بوتلو، او د قبایلي سیمې خلک په کمی بهیر کې شاملولو ژمنه وکړه، او ویل چې د لړکې به وفاقي حکومت او وزیر اعظم په خپل خصوصي مرسته کوي او خصوصي نظر به لري په دغه خلکو دغه خلکو په ترقی باندې.
ریاض مسخیلو د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې تر مخه به په صوبه کې د اقلیتونو په ټولو عبادت ځایونو سی سی ټی وی کیمرې لګول کېږي، او په پېښور کې به د اقلیتونو ځوانان په کمیونټي پولیس کې پرتې کړل شي. حکومت د پلان عملي کولو لپاره د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته حکم جاری کړی دی. نور تفصیل د پېښور څخه د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د اقلیتونو په عبادت ځایونو سی سی ټی وی کیمرې لګولې شي، او په پېښور کې به د اقلیتونو ځوانان په پولیسو کې برتی کولې شي، او د نورو پولیسو ترڅنګ به هغې په پېښور کې د خپلو عبادت ځایونو د امنیت څارنه کوي. دې لړ کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک د دې پلان د عملی کولو هدایت هم جاری کړی دي، او د هغه د هدایتو پر وړاندې کې د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته د دې پلان په اړه خطونه استول شوې دي.
پوره صوبه کې نن ما ډی سی ګان ډی سی صاحبانو ته خپل لیټر یو ایشو کو د سی ایم پرون ماتا دا وې چې ټول صوبه کې څومره مندر دي ګوردوارې دي چرته دي د دې سروې او کا وغیرہ وغیرہ چې دغه څومره مذهبي مقامات چې په دې کې موږ سی سی ټی وی کیمرا او ورک تھرو گیټ او د سوزنل تمغو لګو چې په دې کې مطلب دا دغه ته حفاظت ورکړی شي.
د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې به د اقلیتونو په عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره د اقلیتونو ځوانان په کمیونټي پولیس کې برتی کولې شي.
موږ فلال پېښور کې سی ایم صاحب ډېر زړه شکر گزارم چې پرون ماغ سره ما میټینګ وکړو، هغه موږ ته دا وی چې پېښور کې څومره ګورځواري دي چرچ دي یا مندر زی هغه د لپاره پولیس کمیونټي پولیس هغه موږ ته راکړل، تاسو خپل کمیونټي نه کسان والے چې هغه بار ودرېږي او د هغه حفاظت لپاره د پولیس سره هغه یو شان کار کوي.
خو بلی خوا ته د عیسائی اقلیت یو مشر جاوید پیارا مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په پیښور کې د کوهاټۍ چرچ د خونړۍ بمی برید وروسته په پښتونخوا کې اقلیتونه د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي او دې لړکی هغې په سپریم کورټ کې یو کیس هم داخل کړی دی.
اور پورا پاکستان کے کمی چرچ دی مندر دی کا نا آگے والے اسکوٹی پیشی نیچا کا نا یو تو چرچوں والے کیمرے دے وہ لوگوں کوٹے والا باندھے کا نا پرچا والے نے دے لوگوں نے اس سپریم کورٹ آرڈر کھڑے دے دیتا چار تاریخ باندھے کا نا بیا دے کے سولہ تاریخ اس دے پیشی کا زمگا تھا تفصیل اور کئی کا نا وہ جیسے ٹول چرچ کمی دی کا نا اگر اسکور نے دی کا نا اگر تحفظ لڑو کے نے انگلش پکس کسان دن با عبادت باندھے دی اور بار دوار
په پښتونخوا کې د بیلابیلو اقلیتونو نمائندگانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کچيري صوبایي حکومت د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت لپاره جوړ کړی شوی دا پلان عملی کړو نو دوی به ډیر مشکور وي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا قبایلی علاقو ترګری د پولیسو کې کارکونکو خبريالانو لپاره پېښور پونتون کې د نفسیاتي دباو د علاج مرکز جوړولو پریکړه شوې ده. دا مرکز به د پونتون د نفسیاتو او جرنالیزم د څانګو او جرمني د یو تنظیم په ګډه جوړوي. مرکز به د روان کال د سپتمبر له میاشتې څخه کار شروع کړي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمدجان دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خپل ډیوټي تر سره کوونکو خبریالانو لپاره د ټراما سنټر یا د نفسیاتو د فشار د درملنې مرکز د پېښور پوهنتون سایکالوجي ډپارټمنټ کې بجوړول شي. د پوهنتون ویان وایي چې د لپاره دوی یو کور کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د جرنالیزم او سایکالوجي ډپارټمنټ چارواکو نه علاوه د خیبر یونین او جرنالیسټ او د پېښور د پریس کلب مشران هم شامل دي. د پېښور پوهنتون ویان امین مشال لیډو ته په دې حق لوایي
پېښور یونیورسيټي کم سایکالوجي ډپارټمنټ دا پاری کې دا سایکولوژیکل ټراما سنټر کې کوم دی دا به حالت جوړی کی دې کې وجه کم دا صبح خیبر پښتونخوا دا فاټا هغه صحافیان کوم چې په سخت علاقو کې دا کوم چې ټیررس اکټیویټیز کار شوی دي او زموږ ملګری هلته کار کوي خو دا غي په ذهنونو باندې مختلف قسم چې کوم دی غلط اثرونه غورځيږي. نو موږ اوس دې سلسله کې چې کوم دی دا جرمني چې کومه اداره ده ډویچ ویل ډپارټمنټ اف جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن او دا سایکولوژي ډپارټمنټ دا یو د دې درېوانو په کوآپریشن سره به دا شروع
هم پدې لړکم چې کله د خبريال رحیم الله یوسفزی نو پختل د هغوی وینا وا چې باید دا مرکز ډیر وړاندې جوړ کړی شو خو که اوس هم جوړ شي نو دا د پیښور او د قبایلی سیمو د خبريالانو لپاره یو ډیر ښه ګام دی ځکه چې د دوی په وینا د تیرو دولسو کالو راسي د خبريالان په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار کوي.
دا مخکم ضرورتو پانده کې باندې ترګره خلاف جنگ خو روان دی پدل لګي تر څو پورې بازار روان وي نو تر څو پورې دغه جنگ وي دغه
خیبر پختونخوا او قبایلی سمو خبریالان د تیر ډیر مودې راسي د خراب حالاتو سره مخ دي او صحیح کار کول لپاره د دوی لپاره د دغه سي درملنې مرکز ډیر زیات ضروری دی.
جرنالیسټ هم یو عام خلکو نه زیات حساس خلک وي او هغه چون کې هغه څه خپل سر سره ګوري لکه یو کس زخمی شو یا ډز شوی دی یا ډیسیبل شو نو هغه جن هغه باندې نفسیاتي اثرات کېدلی شي او هغه نفسیاتي اثرات لري کولو لپاره علاج او مشورې ورکولو لپاره داسې اداره دی وخت کې پورا پاکستان کې نشته.
د پېښور پوهنتون ویان وینا ده چې د روان کال په ستمبر میاشت کې به دغه مرکز کې کار پیل کړی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري لسمه بجې سوي دي اسرار عالم محمد به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن په افغانستان کې د 314 د ریپورټونو باوجود ولسمشري ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چول روان دي. د افغانستان د کونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د خبر پخلی کړ چې لک تلګه یو راکټ د کابل نړیوال هوایی ایرپورټ په جنوب کې لګیدلې. د په خبره یو بل 14 هم شوي خو په دوه پیښو کې مرګ جوړلا نه درمسته شوي. ټاکنو دویم پړاو کې د ولسمشر احمد کرزي د زیني ولو لپاره اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله سیالۍ ته ولاړ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې خبرداري ورکړه چې القاعده شبکه افغانستان ته یو وګد مهاله غواخ دی. د تازه ریپورت لمخې وروسته تر دې چې 2014 کال تر اخره ناتو ځواکونه له افغانستان او ځی القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډله لکه د پاکستان طالبانو تحریک لشکر طیبه او لشکر جنگوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د راتلونکي مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه نن صوبا اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي غړو پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې د بجټ حجم باید څه باندې 415 ارب روپۍ وي. صوبایي حکومت وایي د دوی په لومړیتوبونو کې تعلیم، صحت او سیلګرۍ ته وده ورکول دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د امریکا د یو وړوکي فوجي زندان څخه لسګونه بندیان انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر ناستوي او پر ځای یې له بغداد سره د مرستو لپاره په انتخابونو غور کوي. امریکا وایي روس په مشرقي یوکرین کې یاغیانو ته پوځي سامان او وسله ورکوي. او په برازیل کې د فوټبال شلم نړیوال کپ په لوبو کې نن د انګلند او اټلی، د کولمبیا او یونان، یوروګوای او کوستاریکا او جاپان او اوري کوست فوټبال لوبډلو ترمنځ مقابله ده.
دا سره له مومنت څخه خبرونه لرنډي چې وړاندې کړې. د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې چې لیکلي په اسلام آباد کې سراج صحیح لوستي او دا ریپورټ را لېږلې.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې وایي نایجیریا کې بوکو حرام نومي عسکریت پسند تنظیم لخوا پسلګونو جینکوز د کونکو د اغوا کې دوه وروستو حکومت ملک د ترهګرۍ نه د پاکولو په خا اراده کړې ده. ویلې دي چې دوی به د سریلانکا پرنګ عملیات کوي. چرته چې د 16 راسه تامل باغیانو لخوا جاری خان جنگي د پوزي کاروای په ذریعہ په مکمل توګه ختم کړې شو. د ادارې په وینا د پاکستان صدر ممنون حسین ابو جاتا رسیدلې دي چرته چې د نوموړي د نایجیریا صدر سره ملاقات کې په دفاع او دوترهګری د ختمون لړکي پمرستو خبرې اترې شوې دي. نو دا وخت پاکستان هم له سختې ترهګری سره مخ دی. نو باید چې حکومت هم د سریلانکا مثال په وړاندې کېږدي او دغه کړنلار خپل کړی. دریا خیر کې وایي چې پاکستان کې حکومت یو طرف ته د ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې کوي او بل پلو ترهګرو خطرناکې حمله جاری ساتلې دي. د کومې لکه بل چې د کشمکش کیفیت رامنځته شوی دی او د دې نقصان دې ملک ته رسی. نو کو پاکستان پر اختیا د ترهګرۍ ختمون غواړي نو پکار ده چې د سریلانکا نه رهنمایي ترلاسه کړي. بل پلو جنگ اخبار خپل ادارې کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د خارجه دفتر ویان دي د اونیزي خبری غونډې دوران ډیر د احتیاط او ذمہواری نکار اغستې وو. یو طرف ته ویل د ډرون حمله په حق له د پاکستان موقف نه دی بدل شوی او بل یې د کراچي ایرپورټ حمله کې په کوم یو ملک تور اون لګولو. ادارې د ویان دي دخلي لیکي چې تر څو خبره تصدیق ته نه وي رسیدلې تر هغه پاکستان په چا الزام نه لګوي او هر کله چې دا خبره ثابت شوه چې هوایی ډګر حمله کې د هندوستان لاسو نو ورسره به دا معاملې په سفارتي کچ راپورته کوي. ادارې مخکې لیکي چې دا د یو ښه او ذمہ وار ملک بیان دی او باید چې هندوستان هم دا قسمه رویه خپل کړي. نو ورسره به د دوانو ملکونو تعلقات خشي. خو د بده مرغه چې کله هم هندستان کې سبد په خرامینسته شي، نو د هغوی حکومت او میډیا بغیر د ثبوتونو په پاکستان تورونه لګول شروع کړي. او اکثر داسې اوشي چې اخیره کې پته ولګي چې پیخه کې پخپل د هندستان وګړي ککړ دي. نو د ښه تعلقاتو دپاره ضروری ده چې هندستان هم د پاکستان پرنګ د ذمہواری څرګندونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجله لیکي که څنګه د پاکستان له جمهوري حکومت تمی وي چې د دې هیواد د طاقتور پوځ به تر خپل واک لاندې راولي، خو په دې وروستیو کې پوځ په مختلفو ډګرونو باندې حکومت ته ماتې ورکړې. بلخوا ټایمز مجله لیکي که د عراق په څیر افغانستان هم یوازې پروشدل سو، نو په بغداد کې چې نن سبا کوم حالات هم هغه چې په کابل کې وي، بلکې د عراق په پرتله افغانستان ډېر غیر محفوظه، حساس او کمزوری دی، ځکه چې د غریب هیواد افغانستان برعکس په عراق کې د تیلو، ګیس او نورو صنعتونو کې د لسیزو راهیسې ډېره سرمایکاری سوی ده. اسرار العالم مومند نور تفصیل راکوي.
په اکونومیست مجله کې راغلی دی چې کله وزیر اعظم نواز شریف انتخابات وګټل، نو داسې ښکارېدله چې نوموړی به د هیواد طاقتور پوځ د جمهوري حکومت تر کنټرول لاندې راولي. خو د یو کال تیرېدو باوجود نواز شریف په دغه هلو ځلو کې نه دی بریالی شوی، او هم اوس په دې وروستیو کې حکومت د جیو ټی وی پر سر جګړه کې له پوځه ماتې خوړلې، او دارنګ د یا ټی وی چینل لایسنس معطل کړی شوی دی. همداراز د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې په لړ کې هم پوځ یو قسم لا قانوني بریا ترلاسه کړې. مشرف چې په 1999 کال کې یې د نواز شریف حکومت ختم کړی وو، پر ضد یې د غداري مقدمه روانه ده. همداراز نواز شریف چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې امن راوستل غواړي، پوځ د نوموړي د دغه هلو ځلو مخه نیسي. پر دې سربېره نواز شریف د یو کال هیسې په شمالي وزیرستان کې د یوې وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د پوځ د مطالبو له منلو څخه هم انکاري دی. په مقاله کې راغلی دی چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اړیکې به تل له کړکېچ ډکې وي، خو د فکر وړ خبره دا ده چې د وزیر اعظم بدنامي زیاته کیږي او ګټې یې مخې ته هغسې نه راځي. نواز شریف دا وخت له یو کشمکش سره مخامخ دی. کچیرې نوموړی له پوځ سره جنگ کوي، نو د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په څیر به اوږدمهاله حکومت ونه کړی شي. خو دا ده چې د زرداري په څیر د حکومت به بیا ګټې هم لګي وي. بلخوا ټایمز مجله لیکي عراق دا مهال د یو ناکامه ریاست تصویر وړاندې کوي. د دې سبب د صدام حسین لری کول نه دي، بلکې د دې وجه دا ده چې غربي هیوادونو په کال 2011 کې عراق د دې هیواد د خپلو خلکو او ګاونډیو ملکونو په رحم او کرم پریښودو. د لیکوال په خبره په عراق کې د القاعده ملاتړې وسلوالې ډلې پرمختګ د هغو خلکو لپاره د حیرانتیا خبره نه ده چا چې له کال 2004 څخه تر 2010 پورې د عراقي شیعهګانو او سنیانو په څنګ کې د القاعده پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه. همداراز د عراق اوسنی حالت زیاتره د هغو پریکړو نتیجه را چې غربي هیوادونو د عراقي ولس د غوښتنو برعکس له عراقه د وتو پر وخت کړی وي. او همداراز دارنګ حالاتو ته افغان وګړي او سیاسي مشران چې د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره چمتووالی نیسي هم ډیر په فکرمندۍ سره ګوري.
تاسو مشال ریډیو اوري اسرار لمومندو چې سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کړل. ایکسپریس ټریبیون د پاکستان ورځپاڼه ده په خپل اداریه کې په عراق او افغانستان کې د امریکایي مداخلت ته په کتو سره لیکي چې په دواړو هیوادونو کې د یو متحد او فعال ریاست جوړولو پلان په مکمله توګه ناکامه شوی دی. تفصیل ویل شاهین بنیری واورو.
ادارې لیکي په عراق کې د ریاستي چوکاټ د ماتېدو درې مهم علتونه دي. لومړی دا چې په شام کې د جګړې له کبله د هیوادونو ترمنځ کرښې ورانې شوې، منځ لارې خلک یو وړخته پاتې شو او سختدریزه ډلو د جنګ میدان قبضه کړ. دویمه دا چې د عراق وزیر اعظم نورالملکي د فرقه وارانه تاوتریخوالي د کمولو لپاره هیڅ هم ونه کړه. په عراق کې شي اکثریت تر ډېرې مودې ځپل شوی وو. سنی ډلې له خپلو لاسو د واک په وتلو خوشاله نه دي او د مالکي حکومت ټول واک د شیعهګانو په لاس کې ساتلی، چې نتیجه یې د کورنۍ جګړې په شکل کې رامنځته شوه. دریمه دا چې کله امریکا او اتحادیانو یې د صدام حسین حکومت را نسکور کړ، نو د ریاست د بیا جوړولو کوم کار چې پیل کړی وو هغه یې پوره نه کړ او له عراق ووتل. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي نن نړۍ شاهده ده چې د عراق په زرګونو امنیتي ځواکونه د یو څو وسلوالو مخې ته ونه درېدل. او دیر زرا عراقی ځواکونو د آی ایس آی ایس وسلوار ډلې 800 وسلوالو ته میدان پرېښود. ورسپانه لیکي په دې هر څه غور کول ځکه دومره مهم دي چې دا کوم هر څه په عراق کې وشول، نو کیدی شي د امریکایي ځواکونو د وتلو نو وروسته افغانستان هم د داسې صورتحال سره مخ شي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي چې امریکا او اتحادیانو په عراق او افغانستان کې د یو فعال او متحد ریاست جوړولو کار نیمګړی پرېښود دي.
دا و شاهین منیرای په عرب سمندرګي کې د بدای سوي طوفان لکول د کراچي په ساحل سیمه کې د سمندر سطح لوړ سوی دا د کبنیون کې محکمه او په مایګری ځکړې دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې یا خو خپل کشتي خپل تمځاینه ته بوزي یا سمندر کې خوندي ځایونه ته ورسوي. دا خبره دوی پروند کړې و. په دې اړه نور تفصیل کراچي ځخه سفر کړی میرا کوي.
په بحیر عرب کې د تیر ورځې راهسې د جوړ شوي طوفان له امله د کراچۍ او یو شمېر نورو ساحلي سیمو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د پاکستان فیشر فوک فورم مشر محمد علي شاه نن سهار مشال رډیو ته ویلي په ساحلي سیمو کې د باران او سمندر د سطح د اوچتېدو له امله دوی کبنیونکي د سمندر په لور د تللو څخه منع کړي. د هغه په وینا په سلګونو کشتۍ او په زرګونو ماهیګیر لا هم په ژور سمندر کې ایسار دي. د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض نن ماسپخین مشال رډیو ته ویلي د طوفان له وجې د پاکستان ساحلی سیمو ته لوی خطر نشته.
طوفان خو د کم سمت دی، هغه شمال مغرب طرف ته روان دی او خاص کر چې کم عمان کوست په هغه طرف ته زیات ډایرکشن دا هغه دی. نه پاکستان باندې خاص کر چې کم ساحلی پټی دا دی کې چې کم کراچۍ یا ټټه بدین کې علاقې یا د مکران کوست باندې باران بکیږي، خو هلکا باران دومره زیات تیز باران نشته چې هغه سره مسئلے جوڑی سی. او بل دا سمندر سطح چې دا هغه کې رف نه چې هغه بډیریږي.
د کراچۍ په سمندر کې نږدې شل زره کشتۍ او لانچونه د ماهیانو په ښکار هر وخت بوختې وي. په دې کشتیو کې په لسګونو زره پښتانه هم په روزګار دي. د افتخار په نوم یو ماهیګیر وایي تېره شپه د طوفان له ویرې له سمندره دوی وچې ته راغلي دي.
موږ ماخوستن راغلي، طوفان اندېښنه وه او هوا هم ډېره تېزه وه، غټې غټې چپې وې او ځکه د لانچ د ماتېدو خطر هم پکې هغې کې. موږ د سیګنل یعنی د ټلیفون په حدود کې ځکه ټلیفون نه ته وشو او نور زمونږ ډېر کسان چې دي هغه واته لانچونه زمونږ خپلوانو چې دي هغه بار غټ اوبو کې دي، ځکه هغې ته موږ ټلیفون نه دی کړی، خو کېدای شي د ریډیو په ذریعه باندې هغې ته پیغام ورسیږي.
د کراچۍ په ساحلي سیمه ابراهیم هیدری کې دیرش کلن دکاندار محمد علي وایي تر اوسه یې د سمندر دومره لوړه سطح نه ده لیدلې. د هغه په وینا د سمندر د غاړې ځینې کورونه او دکانونو ته هم اوبه راختلې دي.
د پرون په نسبت چې دی نو نن د اوبو دباو لکه ډېر دی او دلته چې قریبي کم دکانونه دي اوټلې دي، د اشرف دکان دی، ثناءالله هوټل دی، د اوبه راغلي دي او د چشمه ګوټه راغږي چې کم د سمندر خواته کورونه دي
ماهیګیرو د اتحادیې چارواکي وایي هغه ماهیګیر چې د ټلیفون له لارې خبرېدلی شو دوی وچې ته رابللی دي، خو د پاتې نورو ماهیګیرو سره د دوی د ریډیو نه علاوه د رابطې بله ذریعه نشته او دوی له دې لارې دغې کبنیونکو ته خبرداری ورکوي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپلې کشتۍ یا خو وچې ته راولي او یا په سمندر کې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سر سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ګنګوسې دي، له دغو سیمو څخه بهرنیو وسوالو نورو خوندي ځایونو ته تګ پیل کړی دی. ایف پی خبریا په چانس شمالي وزیرستان د اوسیدونکو په اړه وایي چې زیاتره خارجي وسوال افغان پولې ته څیرمه کلو ته تللي دي. تفصیل ګل آیا سره کوي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان قبایلي سیمو کې د اوګدي مودې رئیس د فوزي عملیاتو غنګوسو پر مهال بهرني وسلوال په خاموشي سره له دغه سیمو څخه اوزي. خبر ایجنسی پښتون راپورټ کوي چې په دې حال کې به فوزي عملیات څومره موثر وي. ځای اوسیدونکو خبر ایجنسی ویلي چې د مئی میاشتې په اخر کې په شمالي بودرستان کې د هوائي بمباري وروسته بهرني وسلوالو وتل پیل کړل. خبر ایجنسی د کراچۍ په ایرپورټ ته رواني بریډ په اړه لیکي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریډ د امن بهیر تباه کړو. د دې وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ امریکایي ډرون بریدونو لګ تر لګه شپاړس کسان وژل شول. د ډرون بریدونو په اړه داسې شکونه مخې ته راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري موجوده ده او د پاکستان حکومت د امن خبرو اترو نه ستړی شوی دی. خبر ایجنسی د یو امنیتي چارواکي په حواله لیکي چې زیاتره بهرني وسلوال افغان پولي ته سیرمه غرونو ته تللي دي. د مقامي اوسیدونکو په خبره اورپکې ډلې هم له دغه کلو څخه په تیښته دي چې د حقاني نیټورک مرکز ګڼل کېدو. خبر ایجنسی لیکي که څه هم له کلونو راهیسې په شمالي بلوچستان کې د ځمکني عملیاتو خبرې کیږي، خو د کراچۍ برید وروسته چارواکي کی په دې خبره غور کوي چې فوزی کاروایی وکړي. خبر ایجنسی کې مقامی اوسیدونکو میرام شاه سره نږدې ماچس کیمپ او د تاخیلو کلینه بهرنی وسلوال وتل کتلی دي. په بهرنی وسلوالو کې چچن، ازبک، ترکمن او نور بهرنی اوسیدونکو شامل دي. خبر ایجنسی زیاتوي چې په دې وروستو کې حکومت جرګې ته خبرداري ورکړی وو چې بهرنی وسلوال دی ورته حواله کړي، ګینه سختو نتیجو سره به مخ شي. دغه جرګې مشر حاجی شیر محمد خبر ایجنسی ویلي چې قبایل د جنگونو خلاف دي او دوی غواړي چې دا مسله د خبرو تر دلاري حل شي، ځکه یې په دې مخجرګه جوړه کړې ده. خبر ایجنسی د مقامی اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې د جرګې غړو په سیمه کې په جماعتونو کې په لوډ سپیکرو خارجي وسلوالو ته ویلي چې له سیمې نه وزي. خبر ایجنسی د یو استخباراتي چارواکي په حواله لیکي چې بهرني وسلوال شوال او برمل ته تللي دي چې افغان پولیس سره نږدې کړي دي. یو بل استخباراتي چارواکي خبر ایجنسی ته ویلي چې د بهرني وسلوال وتلو خبره خده او پر امید دي چې قبایل به بیا بهرني وسلوال پرې نږدي. د ده په خبره د فوزي کاروای په صورت کې به لږ مزاحمت سره مخامخ شي.
گل آیا سو تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام درته وړاندې کوو چې تاسو ته هر اونۍ پاسو مت اوبید وړاندې کوي. راځي سورته واښو
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. د باختر ستوري و نیز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسي چوپړ کوم. په نننې خبرونه کې به د کرخي و نیز د یو کلنی سفر په ویړ د جشن ریپورت ولرو. بیا به د ځواني شاعري پیروزی مجدی د کتاب د مخکتنې حال په یو ریپورت کې درکړو او په اخیره کې به د پیښور کباړي بازار ته سر ورخکاره کړو او د یو ځوان سندرغاړي سره به د هغه د پن په اړه د زړه خواله ولرو. لوری ریپورت ترازو د کرخې په نوم ونیزه چې له ننګرهار څخه خپریږي تیره اونۍ خپل یو کلن سفر تر سره کړو. په همدې مناسبت د یادی جریدي چلوونکو کلنی جشن جوړ کړی و چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د کرخي ونیزې خپلواکي جریدي کلنی جشن تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته له کابل او لغمان ولایتونو څخه هم یو شمېر فرهنګیان راغلي ول چې ځنو یې د کرخي په یو کلن مزل خپل نظرونه څرګند کړل. دا چې کرخي ونیزې په تیر یو کال کې تر کومه حده په خپلې مبارزې کې بریالی شوي. د کرخي بنسټګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس د الکترونیکی میډیا چې دا راډیو او ټلویزیون او ډیر زیات ځای نیولی دی، خو د چاپي مطبوعاتو مسله لږ ورور تتی ده. ما سره دا اندېښنه پیدا شوه چې داسې نه شي چې سبا په دې لوی ننګرهار کې یوه چاپي خپرونه ونه لرو، یو معیاري خپرونه نه. په همدې بنسټ باندې زه یو شمېر ملګري سره راټول شو، دا پرېکړه وکړه چې یو اونیزه به چاپو. ګوندې که چېرته موږ په دې بریالي شو چې دا په رسپانه باندې به واړو. نو هماغه و چې د کرخې بنسټ هم کېښودو لومړی ګڼم را وویستل، مګر متاسفانه موږ په خپل هغه هدف کې لا بریالي شوي نه یو، ځکه اونیزه لا تر دا مهاله په رسپانه نه ده اوښتې.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ببرک میخیل د کرخې یو کلن مزل په چاپي رسنیز ډګر کې تر یو حده بریالی ګڼي.
فکر خیا هغه مزامین چې ما لوستی دي او په ځانګړي ډول د ننګرهار کې هغه ستونزې چې موجودې دي د هغوی په انځورولو او انعکاس ورکولو کې کرخه ښه دریز لري او خیره برسیره کړي دي. البته د کیفیت په لحاظ به کرخه هغه لوړ ځای چې څومره لوړه توقع ترې کېدای شي ونه لري، خو بیا هم تر ډېر اندازې کرخه ښه وه. په تېرې و کال کې ډېرې ناسمۍ رسپړلې، ډېرې نیمګړتیاوې رسپړلې دي، او په دې هیله چې د کرخې په کرخو کې هغسې کرخې نورې
هم راشي
د افغانستان د رادیو ټلویزیون رئیس زرین انزور چې د کرخي ونیزي ډېری غنی د انټرنیټ په پانو لوستي وي په خپل خبرو کې وویل چې په کرخه کې یو شمیر انتقادي لیکنې په نسبتا ستغه ژبه خبرې شوې دي
کرخه د یو آزاد جریدي ونیزي په توګه نگران خبرې دي زمانه دوی ته پرې مچ کوم خپل ټولې نه دي کېدلې لکه څنګه هغه کنه مې ده ایمیل لاره دوی لوڅ کړه دا نه بلې دا او ترکه مچ ممکن او ما دوست ده په کرخه کې څنګه سنځي مشکلات باید چې ویل البته کې دې شي کله کله بلک څه ترخه باندې باندې دې کلو نه کېدل مطبوعاتو د آزادۍ ارتا سي دې چې لا تر اوسه پورې موږ په تجارب کې او مقدمات کې او د دې امکان شته دی چې کله کله انتقادونه لږ ډېر بربنډ او لږ ډېر بوت سه او لږ ډېر تند کېږي مرچ او مصاله هم پکې لږه ډېره زیاته وي او زه فکر کوم چې دا موږ د تجاربو په حال کې وو او ورو به له خیر سره ښه کېږي
غونډې کې یوه ازاده مشاعره هم ترسره شوه چې د احمد بختیار سایل او احمد جمال جمال د شیرونو نمونی ستاسې په وړاندې کدو
ځان می ټول کړه ده په ویره ویره زم پلارا رانل ویدلی ګلان مرته ټولوم پلارا حیران یم زه د کوم موجود له ویره داسې یم حیران یم زه د کوم موجود له ویره داسې یم ځان پس خپل خاکونه بیرته ورانوم پلارا خوشوا چستون شوی گنیت لدر سرا اوخ که بانو تا ور پس سر غندیوا جمال ها وکیت می نشتا در جون چه هر ارز با می اختر غندیوا منن
او د دغه جشن په وروستي پیر کې د خدایداد په نامه یو محلي سندرغاړي تر نیمې شپې پورې د محفل یاران په ټپو بدلو غزلونو او سروکو بیداره وساتل ننګرهار ته له پخوانه د علم و ادب زنګو ویل کیږي او دا ځکه چې په تیرو لسیزو کې له کابل نه وروسته ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیدو چې خلکو یې علم و ادب ته مخه کړې وه په سرکاري توګه ورته هم پام اړول شوی و او اوږده کلونه د ننګرهار ورځپاڼه د ننګرهار مجله او اتحاد مشرقي په نوم مجلې په دوامداره توګه په زرګونو ګڼې چاپېدلې او د مینوالو لسونو ته ورتللې خو د تیرو دیرشو کلونو په دوران کې دا لړۍ ټکنۍ شوي چې تر روسه لا زیاته نه ده راغلي سره له دې چې په تیرو دولسو کلونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ له برکته په کابل کې په لسګونو ورځپاڼې په سرکاري او غیر سرکاري توګه خپریږي خو لا هم په ننګرهار کې ورځپاڼه نشته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې په نوم په ونۍ کې دوه ځل او کله درې ځلې خپریږي د دې ترڅنګ د مثبت بدلون په نوم یوه خپلواکه ونیزه هم د تیر یو نیم کال راهیسې خپریږي خو تر اوسه لا هم په ننګرهار کې په سرکاري او غیر سرکاري توګه ورځپاڼه نشته د باختر ستوري ګرانو مینوالو فیروزه مجیدی ځوانه شاعره ده چې په دې وروستیو کې د زماکور افغانستان په نوم یوه شعري ټولګه خپره کړه په دې ټولګه کې شاعري خپل حماسي او انتقادي شعرونه راټول کړي او د ټولنې وګړي په وسنیو شرایطو کې خپلو مسؤلیتونو ته د شعر په ژبه متوجه کړي دي د نوموړي د کتاب مخکتنه ولسي قومي مشرانو جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو د پیروزی مجیدی د شیری ټولګي زما کور افغانستان د مخکتنی غونډه د بیسودو ولسوالۍ اړوند د قومونو د یووالي شورا له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د دغه ولسوالۍ پر قومي مشرانو سربیره په کې ګڼ شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و د بیسودو ولسوالۍ د قومونو د یووالي شورا مرستیال استاد تیمورشاه په خلکو غږ وکړ چې که په کورنیو کې ښځینه استعدادونه وي په کار ده چې سرګندې کړي. نو موري وویل
هغه هونډه چې موږ دایره کړې و د فیروزه مسجد ته نو دا غي په افتخار شې ده موږ نه زو د ورسونه د قومونو ټوله مرته راغون کړو چې ده موږ واستایو او د دې اوسره زینو را بزات موږ خورګانې چې په کورونه کې دي او د سیادت خوندانې نو هغه هغه په دخل سیادتونو پټنی کې دا غوي هم لکه موږ ون انسانان دي او د ټولنې د لپاره به د مصدر خدمت جوړ شي او میدان ته راوځي او کار وکړي فعالیت وکړي د وطن په باسازي کې د وطن په آبادۍ کې دوی به لکه نارینه په شان فعال ونډه واخلي.
نو موته شاعر داوود شهید چې د یاد شورا غړي توب لري وایي چې پیروزی مجیدی د وسنۍ حالاتو سره سم شاعري کړې ده.
زه د پیغلی پیروزی د قیصداد ستایم ځوانه شاعر ده او قیصداد لري دا یو با جوهره پیروزه ده. ډیر کورونو کې په دې نامو باندې جنکی خو دې فیروزی ته رسیدې نشي. د دې قیصداد ستایو ډیر خشیرونه لري د وطن سره مینه لري. شیرونه ماده د لوسری داسې شیرونه ویلې دي چې هغه شیرونه ټول عقایق دي. د دې په شیرونو کې هم د وطن احساس ډیر موجود دی او هم د خلکو سره د مینې احساس موجود دی. موږ د دې شیرونه ستایو.
پیروزی مجیدی مشال رادیو سره په خبرو کې خوښي سرګند کړه چې د سیمې قومي مشرانو د کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې ده.
ډیر درې لسیزې چې زمونږ هیواد ډیر وځپل شو ډیر غمونه یې ولیدل ډیر کړهونه. ما چې د نورو هیوادونو پرمختګ ته کاته چې هغوی څومره پرمختګ کړی او نن سبا په حتی په آسمانونو کې او سیارو کې ژوند اختیاروي. اما موږ هماغسې په خاورې ری کې پاتې استو. دغه احساس دغه دردونه دغه زحمات دې ته زهر کړل. ما چې زه شعر ولیکم د خپل زړه دردونه خلکو سره شریک کړم.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې په لسګونو ځوان شاعران شتون لري چې د کلتوري محدودیتونو له امله نه خو ځان خودلې شي او نه هم دا جرأت لري چې خپل شعرونه د چاپ په غاڼه ښکلي کړي. خو ادب پوهان وایي که خزینه استعدادونه را سرګند شي ټولنه به د اعتدال خواته یو ګام ور نږدې شي. وي د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس به د پېښور کباړي بازار کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خوالي ته تم شو.
زما خپل نوم ساجد خان دی او پېښور سره تعلق ساتم. زه خپل سنگر یم جی. زما اوس البم را روان دي ډېر انشاءالله سبا واوري کیسه خانه کې مې خپل دفتر دی انلاین پلازا کې. زه خپل باجام غوږم غانم کوم او ام ودونو تم زور زور د خار کې کنه خوش علاقو کی زور زو بس قسم هم دے کنا مو والد صاحب دا کاروبار کئی ہما سخبل غٹ گروف تے
خجی ستاسی والد صاحب سے نومی
زما والد صاحب شربدین نوم دے او خپل منی مو غی گان سنگر هم دے جی
او تاسی بیز دکل دا چانا کری دا
زما خو سازان دیر دی اول می والد صاحب زما استاز و بیا زرولی استاد مطلق ډیر دا خو دي بنش په استادان دي
داسې په دې بنش په استادانو کې تا شکر چاته خې ده.
یاره ما خو اوس دې شکر تیار را اوس لکه او نس دې ګل استاد ما شکر ته
سړي خیال دي چې د دې موسیقۍ په میدان کې بس سو کې د خیره سره
بس زما خپل خواهش ده چې ما ته لا یو غټ نوم راکې.
نو تاسو مخکې د البومونو خبره وکړه البوم یې جوړ کړی مخکې کنه دا لومبه ځل
نه زما خدا پیل اصل دی او غانې را روان ان شاء الله سبو ګوري میډیا باندې.
تاسو په دغه خپل مسلک کې ملک نبارم تیری
ها جی زما دوبه کې پروګرام لکړی دی او ان شاء الله بیا زما سره شو ته ان شاء الله ویلې دي کنه خطرته ان شاء الله خطرته کې شي شو ته لږ
دغه کوم البوم چې تاسو نو را روان دی په دې کې داسي غزلي ویلې دي سندري دي کنه
یو ګریټ غانا جنې سره دا یو ځان لدا او نورې یو کې سټ ان شاء الله روان دی. امون تاسو وګورئ کډېر خوري مو کړی ده کنه ډېر زیات ان شاء الله تاسو به خوښ شي.
هغه البوم چې تاسو کوم را روان دی دا غنه زمزما
زه په تاسو یو غانه وایم ان شاء الله چې ما کوم هغه کډې کې سټ کې تاسو به ان شاء الله خوښ شي.
مهرباني
قربان دي شما سبل دي انت لو نو سرا تتش په پلارا تکي نيارا سکا در سما تيرو تيرو لو نو سرا يت تتش په پلارا تکي نيارا وت تتش په پلارا تکي
کی خیخ کاری سماس پیرو لا سنو سرا یت تشپ پلانا تکینا قربان دی شما سبل دیم دا لونو سرا وت تشپ پلانا تکینا یارا وت تشپ پلانا تکینا
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینه.